اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام سکل جمعی هم لکه دی حکومت تیر یو کال امداسی وشت تیر شو واس خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي لکه چې د ډالرو چینی وچی شوی دی نو هغه د مدني اوبو بوتلونه هم ورسره کم شوی دی کنه څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکوو یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو د خبرونې په پیل کې د بسوګی شمسو څو مهم خبرونه دراوروي
خبرونو ته د چلم یوځي امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره د حکومت یوه لومړي معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر راکوي چې زیاتینو د سلمې اوزي امنیتي ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي امنیتي ځواکونو زیاتینو له شیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشیني څرګنده کړه زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي
زمونږ ګاونډیان نه غواړي چې زمونږ له ذهن څخه جنګ ووځي د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې
وروره څه دې په کار و
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ پنځه به مې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه
لکه چې ماشومان دې ډیر دي که څنګه
او د خدای مال دی خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډیر خوښوي په راوړو پسې نه رسیږو
چې دا ولی
نه پوهېږم خو د ګاونډیو هیوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل خو اوس یې په دستي بمونو تومانچو راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي
ریښتیا خبره دې وکړه خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي
د تا خبره هم صحیح ده همدا چل به وي
څو افغانۍ شوې؟
ټولې 25 افغانۍ شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
شی بخیر اغلی.
خیر وسی خورې، څنګه یې ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مې خې دي. د تاسو څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی خیو. ماشومان چیرته دي؟ نخ کاری
ماشومان ته دې خدای هدایت وکي چې سهار وزي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وزي ماخام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي. اول ته د جنگ لوبي کوي.
د جنگ لوبي؟
و خدای دې خوار کې د موږ تجاران او خدای دې حکومت مو وایي چې څه نه ورته وایي او پرې کېدي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم
وروره. د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خواږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان یې اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنگ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي ورچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه، تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره زر چېته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنگ جبهې پې نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
نرختون لجرای واټ نه سم د قصابای مارکیټ جوړ شوای و. څنګه بچ پیسېدار ناروغ رختون تر راغی نو په عملیات کولو به د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګنی پیل شو. د ناروغ د معاینه او ذخیره پر وخت بل ناروغ نه زیاتې د هغله پایواز نه لري پښتنې کېدی. مثلا چیرته کار کوي، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته. ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله، نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له 22 کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټاپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل: ډېر دې خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپر وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورختایې یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یاویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.